Pakistan.
د طالبانو حکومت ویلي د استنبول خبرې د پاکستانی پلاوی لخوا د غیر مسؤلانه او نه همکاري روحیې په سبب کومې پایلې ته ونه رسېدې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستانی لوري خپل ټول امنیتي مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته راجع کول، په داسې حال کې چې د خپلې خواهې نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسؤلیت منلو ته چمتووالی ښود. د استنبول خبرې د نومبر په 6 او 7 روانې وې چې مشرې د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق او د پاکستاني استخباراتو یا ایس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې د استنبول خبرې ناکامه شوي او د هغه په خبره د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. ترکیه د نسل وژنې په تور د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د 100 اسرائیلي چارواکو د نیولو حکم صادر کړی دی. د استنبول د څارنوالۍ دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ټول ټال 130 اسرائیلي چارواکو یادونه کړې چې پکې پر صدر اعظم سربیره د دفاع وزیر، د ملي امنیت وزیر او د پوځ لوی درستیز هم شامل دي. په بیان کې راغلي دا کسان د غزې د خلکو په وړاندې د اسرائیلو د سیستماتیکو جنایتونو لپاره له تعقیب سره مخ دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر گیدون سارا دا تورونه په کلکه رد کړي او دا یې د ترکیې د دیکتاتور رجب طیب اردوغان لخوا تبلیغاتي اقدام بللی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وار وار د اسرائیلو کړنې نسل وژنه بللی او د اسرائیلو صدر اعظم له هیټلر سره پرتله کړی دی. امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک سپاه پاسداران دی و پلان مخه نیول شوی ده چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر وژنه وه. اکسیوس ویپانې د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپاه د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 1000 ټولۍ نومیږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د بریدونو د پلانونو طرح جوړې کړې وې. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د مراکش په وړاندې 4-0 ماته ومنله. د لوبه د اسلامي پیوستون د تورنمنت په ترڅ کې نن د ریاض په قربتوب وشوه. په دې ترتیب په دغه تورنمنت کې د افغانستان د ګروپي دور لوبې پای ته ورسېدې او بل پړاو ته د رسیدو لپاره باید تاجکستان خپل راتلونکي لوبه له ایران وګټي. افغانستان له ایران، مراکش او تاجکستان سره په یو ګروپ کې و چې له ایران سره یې 2-2 مساوي کړه. له تاجکستان یې 9-5 ګولونه وګټله او له مراکش څخه یې 4-0 ماته وخوړه.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي د سوداګرۍ راتلونکي به یې له ناورین سره مخامخ شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان او پاکستان لارې له یوې میاشتې راهیسې بندې دي او د وضعیت د عادي کولو لپاره د دواړو لورو دریم پړاو خبرې هم تازه بې نتیجې پای ته ورسېدې. بل لور ته د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور هڅه کوي چې د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو لپاره بدیلې لارې وکاروي. پښتنې دا دي چې له پاکستان سره د لارو د بندوالي دوام څومره زیان اړوونکی دی. آیا امکان لري چې سوداګري له سیاست لرې وساتل شي، هغه هم په ځانګړې توګه پاکستان سره؟ د افغانستان لپاره د سوداګرۍ بدیلې لارې کومې دي او دا لارې څومره ګټورې او زیانګالې دي؟ ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دي د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی لوی مشر ازرخش حافظي، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش او د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. کولای سئ چې له سټډیو سره اړیکه ونیسئ، د خپرونې پر موضوع خپل نظر ورکړئ او له میلمنو پوښتنې هم وکړئ. له سټډیو سره د تماس نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولای سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ: 00-420-212-5501-01. له نیکه مرغه چې میلمانه هم بحث سره یوځای شوي. حافظي صاحب، ستړي مشئ، سر کې تاسو ته درځو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي دا د یوه میاشت ووته، لای هم خلاصون ته هیلی نخ کاری هیلی ډیر تات دی او دا خبره هم به نتیجه پات رسیدلی په ترکیه کې څه فکر کوي دا څومره ځان اړون کوي کار دی د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره
سلامونه اونې کې هیلی تاسو ته درنو ملمنو ته همدارنګه تاسو محترم همکارانو او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته دا کار یعنی لاری بندول دا د بینلی اصولو په خلاف کار دی افغانستان او پاکستان دواړه د نړۍ د سوداګرۍ سازمان غړیتوب لري همدارنګه د تیار د کنوانسیون امضا کوونکي دي او ژمن دي چې دا لارې همیشه پرانیست باید وساتي او اجازه ورنه کړي چې بندیزونه ورته ایجاد شي حال دا چې دوی پخپله دا کار کوي دا د افغانستان د سوداګرو مستهلکو او مولدو لپاره دی ضرر کوي همدارنګه د پاکستان مولدین مستهلکین او همدارنګه سوداګر ته ډېر زیان راوړي دي تر اوسه پورې سړی الفساد شیان لکه میوې لکه تازه میوه لکه مثلا ترکاري چې پاکستان ته ته او همدارنګه د پاکستان له لارې هندوستان مارکیټ ته چې زموږ لوی مارکیټ دی هلته ترانزیت کېدلی او همدارنګه د پاکستان میوې چې منځنۍ اشیا ته همدارنګه د منځنۍ اشیا له لارې روسیا ته ته دا ټول په تب درېدلي دي او ډېر وراسته شوي او د بینه تللي دي نو دا ډېر زیان اړوي ټولو خواوې ته او دا کار د زموږ د اتاقونو او د ګډ اتاق د افغانستان او پاکستان د ګډ اتاق خوښ نه دي ځکه چې دا د ملي معیارونو په خلاف کار دی.
بله، تاسو یادونه وکړه حفیظي صاحب چې افغانستان او پاکستان دواړو د سوداګری د نړیوال سازمان فکر کوم آی ټی او مخفف دی او دغه راز د تیر ټی آی آر غړیتوب لري. دغه غړیتوب کې څه راغلي، څه ژمنې لاسلیک شوې دي؟ داسې ښکاره راغلي چې دغه لارې به یا دغه سوداګري به د سیاست نه ښکار کیږي او که چیرته سیاستونه خدای مکړه ټیټي هڅ کې ګالي سوداګري به له سیاست لري ساتل کیږي او کنه ډیر په دې برخه کې وضاحت نشته.
بالکل وضاحت شون لري وایي چې د نړیوال سوداګری سازمان آزا ژمن دی چې بندرونه پرانیزي او اسانتیاوې برابر کړي او حتی په ګمرکي مسایلو کې هم داسې تعرفې وضع کړي چې د منطقوي تجارت او د دوه اړخیز تجارت د ودې سبب وګرځي. او په تیار کې هم ویلي دي چې حتی دوی د ګمرکي تشریفاتو لپاره هم دا کانټینرونه نشي خلاصولی او درولی نشي چې توقفي باید پر دواړو خواوې تحمیل نشي. نو دوی سرحدونه باید پرانیستل پرانیستو ساتي او په عین زمان کې اسانتیاوې ورته برابر کړي تر څو د تشریفات د ګمرکي او نور شیان په چټکتیا سره ترسره شي. دا چې یو میاشت تاسو ګاډي د دروازو تر شا ساتئ او توقفي راځي د مرج راځي او دا مالونه ورسته کیږي دا خو بالکل اجازه نشته د دوه کنوانسیونونو کې.
کور ودان حافظ صاحب سلامت اوسئ، راځئ چې د تلاش صاحب د سر خبرې هم واورو بیا به همداسې مخته ځو. تلاش صاحب څه فکر کوئ، ولې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دغه کوم تړونونه چې د سوداګرۍ په برخه کې کړي دي دغو ته ژمن نه پاتې کیږي او له کبله موږ تاسو شاهدان یو چې زیان د افغانستان او پاکستان عام ولسته سوداګرو ته او بزګرو بڼوالو ته رسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیڅلي نامه درنو ګډونوالو ته اوریدونکو ته تاسو ته لودین صاحب د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې د پاکستان اقتصادي خصمانه سیاست چې تړل شوی او یا اخیستل شوی د نظامی سیاست نه ده، د دې باعث چې په څلوېښتو کلونو کې افغانستان د اقتصادي ډګر څخه ډیر وربړوي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کړي. دا خصمانه کلمه چې ورته کارو دا په دې معنی ده چې د نړیوال WTO تیر سیمیز هیوادنو شانگهای ریکا بریکس د دوه ټولو سازمانونو د طرز العملونو او د قانونونو خلاف دوی د عام خلکو او د خصوصي سکتور او د ملتونو ترمنځ دروازې تړي او د دروازو باعث داسې چې حکومتونه نه بلکې ملتونو ته پراخې ستونزې راولاړوي، هغه هم د ژوند په معیشت کې. د ژوند په معیشت کې تیل ضرورت دي، میوه ضرورت ده، دوا ضرورت ده، او همدارنګه صادرات او واردات په مختلفو اقتصادي محاسباتو ضرورت دي، او سیاستونه سړی پرې وضع کولی شي. نه داسې سیاست لکه پاکستان چې په تیرو 40 الی 50 کلونو کې د افغانستان سره ولوبه وای او افغانستان یې وغولوی، نه تنها افغانستان وغولوی. زه په دې باور یم چې د سیمې هیوادونه اکثریت چې وس د MIF په شمول پاکستان ته پور نه ورکوي او بانکونه یې په خړ لیست کې فعالیت کوي، د دې باعث سو چې دا سیاست اقتصادي سیاست نه و، دا نظامی او استخباراتي سیاست و چې د اقتصاد په قالب کې لوبوي، او اوس د دې باعث چې منطقې ته زیانونه ورسوي او خپل لارې اوس یوازینی د نظامی لار غوره کړې ده، او بل آپشن یا بل لار پاکستان نه لري.
بله، او تلاش سب څه فکر کوي دغه نړیوال سازمانونه نشي کولای چې فشار واچي پر پاکستان باندې چې تاسو په ټکو دغه کوم خصمانه سیاست چې مخته کړی دی دغه سیاست لاس په کار شي، ځکه خپل راپور نه ښیي چې پاکستان هم ولس زیانمن دی دغه لارې له بندوالي وروسته. هلته د توکو بای ختلې ده، موږ راپور درلود چې 1 کیلو رومي بانجان مثلا 600 کلدارو ته رسیدلي او له میوې بای لوړه شوې ده، که څه هم په افغانستان باندې ډېر اغېز نه محسوسېږي، اما خواته یعنی د پولې دواړو غاړو ته عام ولس بڼوال او بزګر متاثره شوی دی.
بله، د تاسو خبره لودین صاحب ډیره دقیق ده، فشارونه راوستای سي، اما دا چې ولې خاموش دي، د خاموشي علت هم ما ته شخصا معلوم نه ده چې دوی ولې خاموش دي، اما د خاموشي ځینې واضح لوبې په اقتصاد کې دغه دي چې د پاکستان سره قرض پور ودار نه کیږي، د پاکستان منطقوي غټي پروژې سپانسر نشته، د پاکستان ترانزیت د انرژي، د پاکستان سره ټاپي پروژه لا هیڅ خبرې نه دي پېښوي، د پاکستان سره د کاسا زر موضوع هم داسې پاتې ده، د پاکستان سره سیپک دغه سې پاتې ده. دا په دې معنا چې د دوه غټو منطقوي پروژو بس رانغاړو خصمانه اقتصادي سیاست ته، چې دا د دې باعث تر څو چې دا ټولې پروژې د پاکستان په خاوره کې حتی په برخلیک باندې هم تر اوسه چې موږ تاسو او حافظي صاحب دو بس کوو په دې بس نه ده سوای، نو دا د دې دلیل ده چې د پاکستان اقتصادي سیاست د نظامی سیاست ښکار سوای. په خو هم ښکارو موږ په څو ځلې ویلي دي چې د پاکستان سیاست یو اقتصادي سیاست نه ده، ژور عمیق او اساسي کتنه باید کې وسی او تغیرات راولي. متاسفانه چې نړیوال هم دې ته انتظار دي چې نور هم فشارونه په پاکستان باندې زیات شي او د دې باعث چې د خپل خصمانه اقتصادي نظامی سیاستونو نه راووزی او بدلی کړي.
کور ودان سلامت اوسئ. تلاش صاحب، اوریدونکو تاسو ته هم یو ځل بیا یادونه کوم که غواړئ چې په دې بحث کې لمون سره ګډون وکړئ او د افغانستان او پاکستان د لارو پر بندوالي او ستاسو پر ژوند د بزګرانو په ژوند، د بڼوالو په ژوند او د عام خلکو په ژوند د اغیزو په اړه ووایئ. نو ازادي راډیو ته همدا شیبه زنګ را ووهئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 0040221125001. حافظي صاحب، موږ هڅه کوو چې په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونې له مشر سره هم اړیکه ونیسو، خو له بده مرغه چې هلته مخابراتي اړیکې سمې نه دي. درې څلورو شمیرو ته هڅه کوو، خو په هر حال وروسته به وصل شي. حافظي صاحب، زه تاسو ته بیرته راګرځم. څه فکر کوئ دغه د بدیلو لارو موضوع چې نن سبا یادیږي؟ پاکستان خو ښاغلی تلاش وایي چې خصمانه سیاست مخته کړی دی، او هغه د خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېد. دا معنا چې دا لاره به نه خلاصیږي. د افغانستان لپاره نور امکانات څومره دي؟ د بدیلو لارو یادونه چې کیږي، مثلا منځنۍ آسیا، دغسې چابهار او بندر عباس، دغه لارې څومره ګټورې او په ورته وخت کې زیانونه د افغانستان لپاره څه دي؟
جواب درکم. او کاشکې دا پروفیسر مخلص احمد زما همکار هم وصل شوی وای، ځکه چې د ستونزې چې هلته په تورخم کې او په نور بندرونو کې شتون لري، دی د نږدې څخه څاري او ورته معلوم وای، دا معلومات به یې راکوله. دا ډېر ښه وای، خو په هر صورت انشاءالله به وصل شي وروسته. داسې چې پاکستان سره زمونږ پوله نه یوازې د پاکستان لپاره دي، د تورخم یا سپین بولدک یا غلام خان او دندې پتان، بلکې دا د ترانزیت په خاطر هم د هندوستان لپاره پکارېږي. زموږ صادرات تاسو هم پوهېږئ زیاتره په هندوستان کې دي. هندوستان ته مونږ ډېره صادرات لرو، او دا صادرات همدغه لارې څخه دي ترانزیت. او په عین زمان کې د پاکستان څخه ترانزیتي مالونه منځنۍ آسیا خواته روان دي، د افغانستان له لارې. دا افغانستان لپاره هم ډېر زیانونه راوړي دي، او د منطقې اقتصاد او تجارت ته هم ډېر زیان راوړي دي. او زمون مولد اوس زړه نه ښه کوي چې بیا تولید کړي، ځکه چې افغانستان کې متاسفانه دا امکانات نشته چې دا خپل مالونه په کولستریج کې یا سردخانو کې وساتو، یا یې په پروسس کو. مخکې موږ شپېته کاله دمخه شرکت میوې د قندهار درلودلې، هلته کنسنترې د انار کېدل، کمپوت جوړېدل د نورو میوو څخه، او دا موږ دونو محتاج اول نه و چې هرو مرو باید خپل مال پاکستان ته یو بل چرته صادر کړو. دا مالونه هغه کول، پروسس کول، او بینلی مارکیټ ته صادرول، حتی تر جعفره پورې هم د کنسنترې د انار د افغانستان صادرېدلې. نو اوس مهال دا چې وایي چې بدیلې لارې، زما اعتقاد دغه دی چې دا جغرافیایي جبر نه شو بدلولی. مثلا دا لنډه لاره چې د پاکستان له لارې هندوستان ته رسي، دا د منځنۍ آسیا له لارې ممکن نه ده. او که مجبور شو، مجبور یو چې بیا خپل تولیدات لپاره بل فکر وکړو. او زما له نظره د واردات په مقابل خو ما مخکې هم ویلي دي چې دا امکان شته چې افغانستان بدیل د واردات دننه په وطن کې تولید کړي. او موږ یعنی د هغه شیانو څخه چې پاکستان څخه یې واردوو، یا د پاکستان له لارې نور هېوادو څخه واردوو، کولی شي چې هغه شیان دننه په وطن کې تولید کړو. اما د صادراتو لپاره هرو مرو باید یوه لاره شتون ولري چې هندوستان ته یې صادر کړو. که د چابهار له لارې صادر کړو، چې هغه هم کله ناکله ستونزمن شي، دا ګران تمامېږي. مثلا که تاسو د کابل څخه مال بار کوي پرته له کولستریج څخه، یو شپه په منځ کې واګې ته رسېږي، او واګې هغه خوا بیا اتاري ده، او اتاري څنګ کې بیا امرتسر د هندوستان دي. یعنی په اته څلوېښت ساعتونو کې دا ټرکونه کولی چې ځان ورسوي هندوستان ته. اما که چېرې موږ د چابهار له لارې دا مال صادر کړو، 2000 کیلومتر کم له کمه موږ د کابل څخه تر چابهار څخه ځو، بیا پس له هغه په سمندر کې دا مال بارو، بیا دا هم په یو سمندري بندر د هندوستان کې دریږي، مثلا په مدراس کې، یا مثلا په ګوا کې، یا په بمبئی کې، یو چرته دریږي بیا زر یو نیم زر کیلومتر وطن دی دیلی ته یا شمال د هندوستان ته. نو دا ممکن دی اما ګټور نه دی.
اوږدې لارې دی او زیانګالې هم دی. ممکن هغه تجهیزات بستهبندي یا هغه کوم یخچالي موټر چې دی هغه برخه کې هم افغانستان ستونزې ولري. مننه حافظي صاحب. دا د نیک مرغه ډاکټر صاحب هم وصل سو سټډیو سره ستاسو همکار ډاکټر صاحب د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې سلاکار دی ډاکټر مخلص احمد او د غراز د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي. تاسو عملا په ننګرهار کې تورخم ته نږدې وضعیت ساری د سوداګرۍ د زیانونو لپاره لګوای چې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي دواړو لورو ته سوداګر څومره زیانمن کړي دي او له دې سره به بیا راشو دې ته چې اوس سوداګر نو په بدیلو لارو څه فکر کوي چې څه وشي د افغانستان د سوداګرۍ د راتلونکي لپاره.
سلامونه درنښت تاسو تخنیکی همکاران زمنګ درون مشر جناب رئیس صاحب حافظي صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل سلام او احترام علیکم. مننه تاسو خو نقطه ته اشاره وکړه په دې حساس شپه ورځو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لاري بند دي. دواړه لورې چې دا هم صادراتي او وارداتي توکي په لاریو محدودو کې بار او همدارنګه څه د پاسه اته زره شاوخوا لارۍ چې د په کراچي بندرولارو کې په ټپه ولاړې دي. دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره بلکې څومره زیان چې افغان سوداګر افغان ولس او افغان حکومت ته رسېږي په همدې اندازه چې د دوست ګاونډي هیواد پاکستان لورې د هغوی په خصوصي سکتور ترانسپورټ زیربنا او همدارنګه په ټولو بشری قواو باندې دا منفی اغیزه کړې ده. دا نن نه دا پرون نه دا د کلونو کلونو راهیسې چې دا کله چې د دواړو مسلمان هیوادونو ترمنځ باندې کوم سیاسي اختلاف پیدا شي نو دا قرباني چې دا موږ دائم لکه د یو شعار په صفت نه بلکې عملا موږ وایو چې دا زیان یې تاوان شي دا سوداګر او پانګوالو ته رسیدي. نو په دغه اوسم چې تقریبا وایشته تېشتو رسیدي یو ځل بیا دا غلاری چې دا د سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورټ په مخ باندې شوی دی. به له شکه چې دا په میلیون میلیون ډالر چې دا دوی ته زیان رسیدلی او دا زیان چې دا زیاتره چې دا افغان سوداګرو ده.
بله. او ډاکټر صاحب تاسو د افغانستان پاکستان په ګډه سوداګرۍ خونه کې تاسو د سوداګرو له ادرسه چې کله خبره کوي نو د سوداګرو له ادرس نه تاسو د بزګرو تاسو د بڼوالو ستونزې هم منعکس کوي ځکه ستاسو کاروبار مستقیما د سوداګرو بزګرو د قانونو په دسترخوان باندې اغیز کوي. کله چې د هغوی محصولات تاسو وانخلی تاسو صادر نه کوي خو د هغوی په اقتصادي وضعیت کې هم متاسفانه چې منفي بدلون راځي ورستر بلي. آیا د پاکستان حکومت ته د افغانستان حکومت ته چارواکو ته تاسو دغه خپل غږ رسولی دی او که رسولی ولی فکر کوي نتیجه نه ده ورکړي؟
ها دغه موجوده کړکېچ حالت نه د مخه کله چې زمونږه د سبزی او میوه سیزن کېدله تیر کلونه چې دا د پاکستان لوري چې دا کله کله د ګمرکي تعرفې او همدارنګه نور مشکلاتو په اساس باندې زمونږه د تورخم په لار کې دغه لارې درېدل او اکثره وخت چې دغه سبزی او میوه په مخ کې هم بڼوالو لپاره او هم چې د تجار لپاره زیان رسیدل. خو سکر الحمدلله زمونږ د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی چې پاکستان ته لاړه نو په سلور اقلامو د پاکستان سبزیجاتو او سلور اقلامو د افغانستان په میوه او سبزیجاتو باندې یو ترجیحي تعرفه وضع شو چې په دې اخر وختو کې مونږ ډیر خوشبین او ډیر په نورمال ډول سره دواړه لوري چې دغه ترجیح تعرفه تطبیق کېدله او سه کال چې دا د تیر کالو په نسبت چې تجارو لپاره او بڼوالو لپاره کومه اندېښنه او کومه خنډ نه و. خو په تاسف سره چې لوې خوا څخه که مونږ خوشحالي احساس کړله بلې خوا څخه دغه ترنګن حالت راغی او بیا لاره هم بنده شوه. مونږ په هر وخت زمان کې چې که په افغانستان کې که په پاکستان کې مونږ چارواکو سره ناستو نو دغه د ستونزې مونږ ورسره شریک کړی او هغوی د حل لار وعده راکړې او الحمدلله تر یوه برخه پورې سکال حل شوی و.
ښه. بس په دې هیله چې بیا هم دغه ستونزې هوارې شي او سوداګر او عام خلک او ولسونه دواړه لورو ته زیانمن نشي، سیاستونه به کیږي، سړی وړاندوینه نشي کولی. هغه د درې ځله خبرې وشوې، تاسو هم شاهدان وایي، موږ هم شاهدان وو، چې نن سهار معلومه شوه چې د ترکیې خبرې هم بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. راځي چې اوریدونکو ته لږ نوبات ورکو. اوریدونکي هم منتظر دي، غواړي چې په دې برخه کې بحث کې ګډون وکړي. یو اوریدونکي سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو، بیا راځو خپلو میلمنو ته. ستړي مشي، تر شنه اسمان لاندې پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم. السلام علیکم.
و ډیر مننه زائد لک بدل کې غږ دې متاسفانه سم ناراضي کوم ځان دې اړیکې نیولې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالی ستاسو پر ژوند څه غیس کړی دی؟ مهرباني غږ مو راځي قندهار نستړي مشي. ستاسو شخصي ژوند څومره متاثر شوی؟ کله زر خپل ځای موقعیت بدل کړئ، ممکن غږ مو سم واورو. له قندهار مو اړیکه ستاره سره، وای چې ستاسو په ژوند باندې بد اغېز کړی دی، کله زر جزئیات راکړئ. ولې ستاسو د ژوند کومه برخه متاثر شوې د لارو له بندوالي سره؟ ښه، له بده مرغه دغه اوریدونکو سره خبرې نه شو کولی،
ځکه
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې د ژوند کومه برخه مو متاثر شوې. ښه ښه، کور ودان د تجارت برخه سلامت اوسې. دغه اوریدونکي هڅه کوله چې موږ سره اړیکه وکړي، دوام ورکړي. ما متاسفانه چې تخنیکي ستونزې اجازه نه ورکوي. بل اوریدونکي راخلو د سره خبرې کوو. ستړي مشي، تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري. وعلیکم السلام. محمد نبی له بغلان. ستړي مشي.
پرکت خدا لار باندې دل خو رښتیا هم افغانستان وګوره شي، یعنی کې لار ملکونه، یعنی تقریبا افغانستان ته خامہ خبر چې زنه راځي، یعنی موږ ضرورت ته یاد غو مامند نو ډیر ملکونه وګوره شي، یو ملک ته بل ملک تجاري مال نه یعنی موږ ته لار خو تلانی سوال د دنیا سره محترمه. نو پاکستان کې موږ تاسو وایي چې دوی تاوان نه زیاتره خلک وایي چې پاکستان هم تاوان ده، کنه تاوان څه نه ګرځي؟ هغه تاوان چې خبره وو کې اوس ډوب ده، هغه موږ تاسو په اصطلاح نو تاوان چې نه ګرځي هغه اوس خپل آینده ژوند سنجوي چې موږ به اخر سره کوم کېږو، یعنې خپل ملت خاص توجه نه کوي. نو کېدای شي لودین صاحب محترمه ملت ته داسې هغه ونه غواړي لکه دوی چې دغسې سختګیري شروع کړې ده، تقریبا د چا په اصطلاح باندې دوی سرچپه روان دي. نو وګوره، دوی ځان لپاره بقا غواړي، بقا خو فکر نه کوم چې داسې په دا رقم ویلو باندې او دا رقم خولې باندې دوی یو څه ترلاسه کړي او یوجي ته ورسېږي. نو په ټوله کې خو دا یو ښه تعامل و چې لاره خوشې کړې وای. نو دواړه تجاران، دواړه خورن تجاران به خپل چیزونه وړي وو، خپل جو ته تقریبا خرابېدل بنه. نو موږ ویل د تیر پیاز رومیانو دا شیان رسنیو کې واقع چې تیر زیان لیدلې وو د تجارانو. نو په دې کې وګوره چې د سترګې په کړي کې بس اوس د چا په اصلاح خریدي چې ورنه لار نه خوشې کوو. نو دا خو یو تاوان ده، دو طرفه تاوان ده. نو په کنه کوم لودي صاحب چې دا لار خوشې کې چې په اسانه باندې نو دی خو یو خو موږ تاسو ته کومه باندې دوی ته ډېر اور کې یو خو یین سره موږ رابطه پیدا کړې ډېر مشکل دوی ته تنگ نظر کی. نو په دې کې دوی وګوره چې ذاکرم هغه ته ورسېده تقریبا نتیجه ورنکړه.
محمد نبی ورور زه یو پوښتنه کوم. احمدی صاحب، دلته په بغلان کې چې تاسو ځای ښار بازار ته، آیا اغیز د لارې د بندوال احساسیږي؟ داسې راپور نشته چې پاکستان کې د یو شمېر توکو بای خطرې دي، البته هغه توکي چې له افغانستان ور صادرېدل یا دوی له افغانستان واردول. دلته په بغلان کې بازارونه څنګه دي د افغانستان په شمال کې؟
نو د څه به خدای پیاز وخت پاکستان کې د څه ویډیو رومیان تقریبا موږ سره د افغانستان د زیاتره د ولایتو لوګر له خدمت منځ کو نه وتل. نو په ټول کې چې ګورو دلته خدای هغه لږ څه ویډیو لونی سه محترم از بعد چې زونه څه ویډیو نو څه خاص اثر نه کوي، خو ما مقصد هغه شته چې دوی توان سره نه ګرځي نه پیغام سره ایلت وي. نو نه باید چې زونه فرښتیا وړو کې اوس پر راډیو د 150 روپۍ څه ویډیو کوم بیا هم دا خوشبختي ده چې دا ست نورمال کول د ازبکستان او قزاقستان ورلږي. نو دا بیا څه دی اوس ارزانه ګرغړې مې جګوالې نه دا ګرغړې نه خو کې نو تا یو نتی کوم غزې دا مې ولې موږ دا پکې نه ځي اخر انجام دې موږ کې یو دی په څنګه کې دا باندې موږ نظر
کور ودان سلامت اوسې. ډېر مننه احمدی صاحب. یو بل اوریدونکو هم راخلو، به بیرته راځو خپل میلمنو ته. ستړي مشي، تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
تشکر. پاسړيري مجسړې مشلو جن سم محترم
قاری صاحب پختون علیکم سلام تاسو هم ستړي مشي ډېر
مننه ته معزز او ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم او قاری محمد ایوب پښتون هم د جوزجان
او پښتون صاحب ستړي مسي باد له ډېر وخت تاسو ته هم خرغلاست وایو د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالۍ پر خلکو سوداګرۍ او عام ژوند باندې پر ناوړ اغیز باندې خبرې کوو او را سره درانه میلمانه هم شته مهرباني وکړئ خپل نظر مو وایو او که پښتنه هم لري
پښتنه نه لرم نظر به وایم او د خپل نظر به د عتیز شیرازي علی رحمه په دا یو شعر باندې شروع کوم درته وایي زه قسمت لالي لبای خبرویان په مردوم الوا به ما دود می رسه نو خبره دا ده لودین صاحب چې کوم حقوق چې موږ پر پاکستان باندې لرو دا درې حقوق ما بار بار پر رسنیو کې ویلي دي چې یو د بشریت حق دی موږ پر لرو یو د همسایتوب حق دی بل د مسلمانۍ حق دی پاکستان په دغه درو حقوق کې زموږ یو حق نه دی ادا کړی نو اوس به راسو دا موضوع ته چې موضوع اقتصادي ده سیاسي موضوع نه ده خبره دا ده چې پاکستان د هر موضوع څخه سیاسي موضوع جوړوي کچېری اوس سید لودین صاحب افغانستان په زوب کې دی تقریبا په جهاني سطح کبازو ممالکو زموږ سره خپل روابط ښه کړي هم یي موږ په اوس هم موږ په جهاني انزوا کې یو تقریبا ضعیف یو اما دا اوس چې پاکستان کومه لوبه روانه کړې ده دا زموږ د زوب سره دی کار اخی دا دی دا فکر کوي چې دا خلک ضعیف دي ملت ضعیف دي حکومت ضعیف دی راسه چې ار سیم په واسه کیږي هغه ورسره کوم کدا چې وایي چې موږ د جهان سره رابطې درلودی ان شاء الله تعالی د دې پسه به رابطې هم کیږي بدیلی لارې به هم پیدا کیږي د تجارت په عرصه کې په هر عرصه کې به ان شاء الله تعالی زموږ حکومت بدیلی لارې پیدا کوي او دا د اقتصاد ګټه نو جن صاحب دا نه ده دا ضرر تنها افغانستان ته نه دی د تاجران هم بیچاره ګان په عذاب دی هغه هم دا در بدر دی هغه هم ځان ویني لکه مور چې ځان ویني دوی هم ځان ویني خو پاکستان یو علت لري چې پاکستان خپل آداب چلوي خپل د ملت په کیسه کې نه دی خپل د رعایت په کیسه کې نه دی که تاجر نو څوک هم پروا نه کوي که د ملت نو څوک هم پروا نه کوي که د ملت ګدایي هم وکړي پروا نه کوي خو د فوج برحاله وي
کور ودان پښتون صاحب سلامات او سیدې مننه له نظر مو ډیره مننه اوریدونکو ورځو بیرته خپل ملمنو ته تلاش صاحب تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل محمد نبی ورور پښتنه کړې وځه غواړم تاسو له آدرس ول دغه پښتنه جواب کم بیا به ورسته خپل پښتنه وکم وای بل اخر به څه کیږي اوریدونکو سره هم دا پښتنه ده چې دا دی یو میاشتې سوالاري باندې دي د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت دغه راس سوداګر پر بدیل لارو هم فکر کوي اما بدیل لارې ښاغلی حافظي وای چې یو څه وګدي دي یو څه قیمت تمامیږي څه به کیږي بل اخر د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو برخه کې
لودین صاحب مبارک زه فکر کوم چې یو محاسبه کځان سره ولرو په وسنی شرایطو کې چې موږ تاسو وس باس کوو د افغانستان 15 اقلام د ډیرو صادرونکو له جملې څخه راځي ولې فصل تغیر کړای اصل کې موږ واقعي چې د حاقین او همدارنګ صنعتکاران مولدین او صادرونکو مده ګواښ سره مخامخ دي ا 15 فاکتور یا 15 اقلام چې زیات حجم لري زی بیانوم خدای دې وکړي چې د ما محاسبات اشتباه نه وي یو مڼه دویم انار دریم کچالو څلورم پیاز او پنځم د افغانستان انجیر دا پنځه اقلام وسنۍ فصل ده چې د افغانستان په وسنۍ فصل کې دا باید صادر سي او د دې حجم په اتو اقتصادي زونونو کې د افغانستان زیات ده اما د وچ د ترکاری د وچ میوې او همدارنګ د حبوباتو د یو فصلونه جناب لودین صاحب وخت تیر سوی ده او په د پنځو فاکتورونو باندې چې زراعتي دي باید زیات توجه وسی په خصوصي سکتور مې غاښ داده چې موږ په اقتصادي انزوا کې واقعا په نړیوال اقتصادي انزوا کې یو او دا مې واضح اقتصادی ظلم چې باید دا نه وای شوی. خصوصي سکتور کې راپور تسی د حکومت سره دی د هوایی کارګو د فعالولو او همدارنګه د هوایی شرکت په مرسته د یو اقتصادي هوایی طرحې او تفاهم دی قزاقستان او ترکمنستان او ازبکستان سره وسی چې دغه دریو هیوادونو اقتصادي سیاست د وسنی نظام سره نسبتا نه بلکې ډیر نرم ده. د دې نرمش نه په استفاده سره مشترکه سهمونه او سرمایه گذاری دی د خصوصي سکتور او د حکومت وسی. د دې ترمنځ د تفاهم نامې لاسلیک شي. ټیکس او مالیات دی د داسې سختو ورځو د پاره لکه اوس چې راغلي دي او د موږ ځینې اقلام ثمر ته رسېدلي چې باید صادر سي. له دې هوایي کارګو نه دي دغو دریو مملکتو ته جمع ایران صادرات شروع سي. دا منم چې د محاسباتو په بنسټ به لږ قیمته تمام شي، یعنی رقابت به وکولی شي، خو فیصدی د مفاد یا د ګټې به یې کمه وي. راځئ دا کارګو فعاله کړو، عملا سهم کې واخلو، مقدار د سهم د خصوصي سکتور باید پراخ وي، حکومت نه تقاضا وکړو چې مالیات د صادراتو پر بنسټ اقلامو ته په کتو سره او هغه هیواد ته چې صادروو د هغو د صادراتو او بازار ته په کتو سره مالیات وضع شي. له یوې خوا به موږ د پاکستان د انحصاري دروازو څخه تدریجا وروسته مطلقا راووزو. دویم، هیڅ نوه تمه به م دې څلورو دروازو ته نه وي لکه مخکې چې حافظي صاحب یادونه وکړله. څلورم، دا سیاست خو موږ تاسې دا 50 کاله کېږي د پاکستان اقتصادي سیاست وینوی اوروی او عمل نی وینو چې د موږ حاصلات د هر برخې کده زراعت په سکتور کې ده، کده ساختمان په سکتور کې ده، کده انرژي په سکتور کې ده، کده معدن په سکتور کې ده، کده ډبرو په سکتور کې ده، کده منرالونو په سکتور کې ده، چې موږ خپل اوج ته ورسیږو، موږ حرکت وکړو، موږ ستراتیژیک تړون تنظیمات وکړو، پاکستان مو لپشو غورځوي. نو آزمودره آزمودن وای خطاست. 50 کاله خو د دې هیواد سیاستونه موږ تاسې وکتل او ومو ارزول. اوس بعد له دې هیواد ته اقتصادي راکړه ورکړه او تمه د ما په نظر یوه اشتباه ده او په اشتباه محاسباتو باندې روان یو. هو، د یو کال دپاره، د شپږو میاشتو دپاره به موږ هغه کومه محاسبه چې د ګټې د ځان دپاره سنجولې ده هغه به نه وي، اما د 50 کالو دپاره، د 15 کالو دپاره، د 25 کالو دپاره چې کله یو ستراتیژیک تفاهم نامې و تړون ته ورداخلیږو، قرارداد ته ورداخلیږو، بیا به موږ د یو کال شپږو میاشتو نقصانات به انشاءالله تعالی ټول باسو، جهانی بازارونو ته به لاره پیدا کوو، په نړیوالو باندې به ځان پیژنو، بسته بندی و پروسس بکوو او د موږ با کیفیته صادراتی توکي به په هر بازار کې یو ښه ریکارډ لري.
کور ودان ته لاسته سلامات وسې. حافظي صاحب، تاسو څومره د محاسبه سره موافق یا او فکر کوئ چې که رښتیا هم شپږ میاشتې یو کال افغان سوداګر او دغه راز مولدین یا هم صنعتکاران یو څه د ګټې توقع نه لري، په اوږد مهال کې به له نورو لارو نه، له نورو هیوادونو سره، له پاکستان نه یا د پاکستان د خاورې نه پرته نورې لارې چارې پیدا سي چې د افغانستان اقتصاد او سوداګري به ورسره په پښو ودرېږي؟
ما خو مخکې هم ارزو کړو چې دا جغرافیایي جبر کوم چې دی، چې مثلا په جنوب د افغانستان کې پاکستان او پاکستان د لارې هندوستان قرار لري او به خلیج بلوچستان او د هند سمندر شتون لري، دا نشو بدلولی. دا مثلا منځنۍ اسیا هیوادونه ټول په وچو باندې محدود هیوادونه دي، لکه افغانستان هلته هغوی سمندر نه لري او یوازنۍ لاره چې هندوستان ته مونږ کولی شو خپل مالونه واستوو چابهار بندر ده چې دا چابهار بندر هم د شپږ میاشتو لپاره د بندیزونو څخه معاف دی او شپږ میاشت ډېر زیات وخت نه دی او په راتلونکي کې دا برسېره نه دی چې څه تصمیم نیول کېږي او مخکې ما عرض وکړل چې دا لاره ډېره اوږده ده یعنې د واګې په پرتله ډېر وخت په بر کې نیسي او ډېر لګښت وایي او سوداګریز موده هم زیاتېږي او همدارنګه چې موږ نشو کولی چې جنوبي ایشیا د منځني ایشیا له لارې لاړ شو بیا منځني ایشیا او قفقاز ته د پاکستان له لارې نشو تلی نو ضروري ده چې موږ دا ټول بنادر باید خلاص وساتو او هلې ځلې وکړو د خبرې اترې له لارې او د هغه تعهدات چې د هیوادونو ترمنځ شتون لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم مخکې د 1950 کال قرارداد شتون درلودل بیا وروسته اپتیکا قرارداد شتون لري هغه موده هم پوره دی خو نوی قرارداد ته بیا ضرورت دی او کنوانسیون د دې چې د ګاونډي هیوادونه چې سمندر سره لاره لري باید په وچو محدود هیوادونو لپاره باید لاره ورکړي دا بالکل په ملل متحد کنوانسیون کې د تسجیل دی او برسېره خبره ده نو زما عرض دغه دی چې باید موږ دا د بینالمللي اقتصادي مناسباتو په کار اخیستلو سره او د خلکو د غوښتنې پر بنسټ چې پاکستانیان هم ډېر څه لري یعنی مشکلات لري په دغه مسایلو کې هغوی سره یو ځای خصوصي سکتور د افغانستان او پاکستان خو سره لکه چې تاسو صاحب مخلص هم تاسو ته به یاده کړي چې دوی سره هره ورځ موږ تماس لرو او هغوی هم عین موقف لري یعنی موږ یوازې نه یو چې دا غوښتنه لرو د پاکستان څخه پاکستان حق نه لري چې دا کار وکړي دا بالکل د بین المللي قوانینو خلاف کار دی باید هرومرو دا لاره پرانیزي او یو مشکل خو زمونږ مشکل د پاکستان سره بل مشکل د پاکستان او هندوستان مسله ده په دې خاطر باندې دا سیمه ییز تجارت او سیمه ییز اقتصادي مناسبات تکنی شوي دي او دا دي چې دا سیاست پر اقتصاد باندې اغیزه کوي او منفي اغیزه کوي حال دا چې سیاست باید یو مناسب بستر د اقتصادي ودې لپاره وشي اما برعکس دلته په سیمه کې او مخصوصا په د ګاونډي هیواد پاکستان کې د سیاست د اقتصاد ضد موقف کې درېدلې دي نو دا باید بدلون مومي او موږ دا هلې ځلې کوو د نړیوالو طاق له لارې د بین المللي ځکه چې خصوصي سکتور د افغانستان خو تر اوسه موږ د صادراتو لپاره 1400 هیوادونو سره قرارداد لرو او هغوی زموږ د سرتیفیکیت آف اوریجن یا فورم یاد یو طاق تجارت مني دا هغه موضوعیتونه چې دولت لري خو طاق تجارت نه لري نو موږ دغه لارې څخه کولی شو چې د ورلد چمبر فدریشن له لارې او انټرنیشنل چمبر له لارې
بله حافظه صاحب اما تلاش صاحب وایي چې پاکستان وایي ازمایل شوی دی 50 کال مثلا داسې خصومت یا دښمنۍ نه ډک سیاست لوبولی چې اقتصاد او سوداګرۍ یا هم د عام خلکو ژوند ته پام نه دی کړی نو فکر کوي بیا باور کول په دوی باندې او تاسو پټکو له دغه تاریخي جبر نه یا هم د جغرافیوي جبر نه اخلاصون نسته فکر کوي چې په داسې حالاتو کې بیا هم اعتبار کېدلی سي بیا هم فکر کوي چې خبرې به نتیجه ورکړي
ما په اعتبار او بي اعتباري باندې خبرې نه کړلې ما دا ویل چې واقعیت څه دی واقعیت دغه دی چې لاندې لاره د افغانستان تر هندوستان پورې همدغه دی واګې لاره ده زر 1100 کیلومتر لاره ده چې بالکل د لګ لاره ده په دې خاطر باندې یعنی دا 15 شنده زیات دي چې بهر پر دغه باندې چې هندوستان ته شین واستو همدغه دی او بیا په رنوي چوګه ډېر شیانو ته د پاکستاني مستحرکین یا مصرف کوونکي د افغانستان میوې ته اړتیا لري زموږ خلک هم ډېر شیان د پاکستان څخه غواړي چې سهار مثلا د پېښور څخه یا د نوشهرې څخه مال بار شي په هماغه ورځ کابل مارکېټ ته رسېږي یا که چېرې موږ خپل مال بار کړو په هماغه ورځ کې تر اسلام آباد پورې رسي په عین ورځ کې نو دلته بیا کولستریش ته ضرورت نشته دی ترموکینګ کنټینر ته ضرورت نشته دی زموږ لګښتونه یعنی لګښت دی سوداګري ډېر لږي کمیږي نو دا چې حکومت د پاکستان د تل لپاره خو نه خلق شته دی هیوادونه شته دی جغرافیه وی اما حکومتونه خوز رازی اوزیه دا خو حتمی ندیش ترابط پوری دا سیاست وی او دا حکومتی دا بدلیگی او حروم رو بدلیگی پلی خاطر چی دا پاکستان تبایی ده پاکستان نیش کوره چی خپل ملی گتی تامین که خلق قرباندی فشاره چی و واقعیتون پراغوی باندی اغیزه که دوی مجبور دی من فشار باید زیاد کو دا لار پی خودل زمان پا گرده ندی
کور ودان راځي چې لږ زره په همدې حلار باندې نور هم تم شو تاسو وای چې هر څه کېږي هر عمر باید غلان ډالاره تر لاس شي ځکه ک نور لارو ته یا بدل لارو باندې
ترجیح نور مو انټرست دي هغه ګراندي یعنی اقتصادي مفیدیت نه لري
کور ودان سلامت اوسئ او د افغانستان تو کې هم چې په لرو لارو صادريږي ممکن قیمته پریوزي او غد رقابت او سیالي ورتيان ولويږي راځي همدې حلارو باندې
یو یو وزیر درکم خان او راځي دلته نوې د اتاق عمومي رئیس خغلی سترم خان هاشمي او د دې مرستيالان حکومت سره حکومت دی افغانستان سره او دی هوایی کرخی دی رئیسان سره دوی غوندی درلودلی او پا که دا پریکل وشولا چه دو کارگو الوتکی باید واخستل شی او دا قیمتی شایان کچالو خو نشو کولا یا پیاز پا الوتکی واسه و اما جلغوزی پسته جیری او دا شایان چه گرم قیمت شایان دی هنگ یا شیرین بویا پودر دا کولی شي چې د هوا له لارې هندوستان ته واسه وسکه چې د کابل څخه تر امرتسر پورې سلمت دقیقه او هوایی لاره ده او دوه کارګو الوتکه رانیول کېږي او دا هم خصوصي سکتور هم مرسته کوي او د اتاق مشر هم پخپله دا ژمنه کړې وه حکومت سره چې موږ هم په دې کې ونډه اخلو او ښاغلي زمری کامګر چې پخپله د اتاق تجارت د مدیرې هیئت غلی دی هغه هم منلی چې په کارګو کې موږ تخفیف ورکو او صادرونکو لپاره تقریبا تر 90% هم تخفیف ورکو که چیر دی
نو دا خو پزره پوری خبره ده خصوصا سوداګرو ته یاد وچه میوه یاد انجیرو یا هم مثلا ده نورو قیمتي کانو تولیدونکو لپاره پزله پوری خبر ده کده دوی دغه محصولات او تولیدات د حواله لارې هندستان ته یا مثلا د سیمه بلې و هیوا ته ولیک دول شي کور ودان حافظ صاحب راځي چې
محدود کچه د کیدې شي یعنی ډیر نه
او بیر شک چې محدود کچه به ځکه صادرات د افغانستان لنیکه مرغه چې وسیو څه خښوي دی او په الوتکو کې په دوا درې پروازونه کې مثلا شاید ډیر کمه برخه کې د فیصد لهازه حساب کې شاید ډیر کمه برخه
دا تاسو مختص مو فرمایل یعنی تقریبا شاوخه 15000 غادي او دا ترکونه التا تر د ترخم تر شا ورالی دی او دا خو په لاس کار کې هم هوایی کارګونش کولای دی
هم دا خبره ده او فقط محدود شمیر او ابتدایی او ممکن سمبولیک اقدامات یا ماستاسو پټکو
نه ګرام قیمت شیا نه سولې شو مثلا پسته چې دی لزر دلار مثلا یو څه قیمت لري کده شي چې په لوته کې چې هغه
بله اما ټول توکي ترکاری او وچو تازه میوانه شو کولای په ځانګړي توګه ځکه دوی قیمت دومره نه دی چې مثلا یوالو تک دی ورته کارګو کې ځانګړي شي کور ودان سلامات او سرکټر سه مخلص استاس په نظر حلار څه کېدل شي څه وشي چې د خاغلی حافظي پټکو هم سوداګر ګټه عمومي هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي او هم خصوصي سکتور په خو ودرېږي استاس په نظر حلار څه کېدل شي کچیر ته خدای مکړه همدا غلار همداسې باندې پاتې کیږي
مننه استن خو دا اوس موجوده حالت کې د دوی اختلافات سیاسي اختلافات دي لکه څنګه خو چې مخکې مو هم ویل شو خو زمونږ په فکر سره د دغه ستونزو د حل او اواری لپاره باید دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ژور اعتماد او باور دوی ترلاسه کړي دا کومه ستونزه چې دا دوی باید تفاهم او خبرو لارې حل کړي او له بلې خوا څخه مونږ سوداګر چې ده د کلونو د دغه س رستوزو او د دغه س تاوانونو قرض دا زلمو لکه چې تاسو په اول کم ویله مونږ هم لاس پکاریو مونږ چې دواړه حکومتونه د دواړو لورو د خصوصي سکتور غاټ او واسطه دی لا به کو نه ویله مونږ په ننګرهار کې دیو نامه د دفتر مشه چې ختیځ ولایتو ته توظیف د هغه ته مونږ یو پایلیک او ابلاغلیک موږ ورته وسپارل تر څو چې دوی هم په کار شي، ځکه چې موږ نه یوازې د حکومتونو ته خپل وړاندیز کړی دی، بلکې اوس غواړو چې موږ په نړیواله کچه باندې هغه ادارات که ډبلیو ټي او ده که یوناما ده یون ډی پی ده، د ټولو ادارو سره اوس موږ په تماس یو تر څو د نړیوال نورمونو په اساس باندې چې افغانستان حق لري چې د خپل ګاونډي هیواد د وچې څخه استفاده وکړي، ځکه موږ بهر ته لاره نه لرو. نو که دغه کوششونه هم موږ جاري کړی دی او د ده تر څنګ د دغه لارو د حل لپاره چې دغه دواړه حکومتونه خصوصا دغه منځګړتوب هیواد چې اوس قطر او ترکیه ده، د دوی د ترمنځ باندې کچیرې دغه کشاله او دغه ستونزه حل نه کړي او دا دوام پیدا کړي، نو بلا شک چې دا تجاران مجبوریږي، ځکه تجارانو مال بند ده. پخوا خو یوازې به مال بند و، اوس د مال تر څنګ د مال د قیمت په اساس باندې هلته په کراچۍ کې د سوداګرو څخه بینک ګارنټي اخیستې ده، د دوی د پیسو سرکل، د دوی دوران او د دوی هغه اعتماد او اعتبار چې ده بازار کې ورځ تر بلې کمیږي. نو موږ مجبور یو چې په هره طریقه چې وي په هر لاره چې وي باید خپل آواز چې کو خصوصي سکتور د حل لپاره چې ده یو اقدام وکړي. بدیل لارې لکه څرنګه چې زمونږ مشر جناب حفیظ صاحب وویل، دغه شرایطو کې ډېر ناممکن ده، ځکه زمونږ په کرور کرور ډالر مال چې د پاکستان کې پروت ده، بینک ګارنټي پروت ده، او د ده تر څنګ که نورو لارو باندې مونږ کار کوو دا موږ لپاره قیمت پریوزي، خصوصا د چابهار او بندر عباس لارې د یو کانټینر قیمت د کراچۍ په نسبت باندې $1,500 چې دا هغه تفاوت لري او هغه زیات مصرف لري. نو د حل لپاره اجالتن مونږ تر اوسه انتظار کوله چې کچیرې د استانبول په غونډه کې یوه فیصله وشو دغه لاره خلاص شي، او غیر له دې څخه مونږ نن هم نیت لرله چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لارې، د وزارت خارجه له لارې، د پاکستان سفیر سره په کابل کې وګورو، او همدارنګه د یوناما دفتر او نورو نړیوالو نهادونو سره دغه موضوع شریک کړو تر څو په پاکستان حکومت ته دغه وړاندیز وکړي چې افغان سوداګر او خصوصي سکتور مالونه خوشي کړي.
کور ودان سلامت سه ډاکټر صاحب تلاش صاحب، ستاسو په نظر حل لارې څه دي موجوده ستونزو ته په کتو، موجوده امکانات ته په کتو چې د افغانستان سوداګر او د راز مالیدین لري، او د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت ملاتړ څومره مهمه دی په دغه حالاتو کې له خصوصي سکتوره؟
لودین صاحب، فکر کوم چې د پلان په اساس باندې باید او د ټایم په اساس باندې یا د وخت په اساس باندې دری پلانونه باید تر لاس لاندې ونیول شي. اول لنډ مهاله پلان، هغه پلان چې د خبرو له لارې که د خصوصي سکتور ده، که د تجارت وزارت ده، که د اقتصاد وزارت ده، او که د ګډ کمیسون خبرې دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یوه ګډه کمیټه او کمیسون ده، که د دوغو ترمنځ خبرې دي، لنډ مهاله باس یا پلان دغه ده چې باید دا دستګاوی او دا مهرې په کار واچول سي تر څو د مازلې ته یوه لار ومومي. منځ مهاله لار زه فکر کوم چې نړیوالو ته د حکومت او د خصوصي سکتور پراخ لیک او شکایت ته چې فشارونه په پاکستان وارد کړي تر څو که د حکومتونو ترمنځ شخړې او ستونزې مشکلات رامنځته کیږي، عام خلک دې په دې کې نه ځورول کیږي، ولې د عامو خلکو حجم او تعداد نسبت د حکومتونو د خلکو د حکومتونو ترمنځ ډیر پراخ او څو برابره فیصدي لوړه ده. دا دومه خبر. او دریمه موضوع، که چیرته مطلقا له دې موضوع نه سرغړونه کیږي، بیا موږ مجبور یو چې د پاکستان نه مخ راواړو ګاونډیو نورو هیوادونو ته، که د ترانزیت له لارې کیږي زمینی او که د هوایی کارګو له لارې نه کیږي. اقلام باید کیفیت، قیمت او ظرفیت ته په کتو سره وویشل سي، او بالاخره که سش کال موږ په پراخه پیمانه فیصدي ګټه نه کوو او نسبتا سر په سر هم په محاسباتو کې جنس په پیسو تبادله سي، په وسنی شرایطو کې د اقتصادي سیاست پر بنیاد یې زه ګټور بولم.
او لاند فکر کوي حکومت په همدغه اندازه باندې چې د خصوصي سکتور اړتیا ده ملاتړ کوي، ځکه په ظاهره خو څو پلاوی د سوداګرۍ وزارت ازبکستان ته ولاړل، چابهار ته ولاړل، فکر کوم ایران ته هم یو پلاوی تللی و خپله تهران ته. د خصوصي سکتور نه د دولت ملاتړ څومره محسوس دی دا مهال؟
زه فکر کوم چې د خصوصي سکتور نه جناب لودین صاحب نه تنها د اقتصاد د تصدی اقتصاد په برخه کې بلکې د ملي اقتصاد په برخه کې هم په مختلفو ولایتونو سیاستونو کې د خصوصي سکتور پراخ ملاتړ کړی ده. په دې خاطر چې څو بارز نقطې کې فرصت وي یادولی شو، د مستهلکینو لپاره یې شیخ صاحب له 2.5% مالیه نه 0.2% مالیات راټیټ کړل، چې دا یو پراخ تغییر ده د مولدینو د تولید لپاره. دویم مسله دا ده چې کوم خصوصي سکتور پانګوال په کوم ځای کې پانګونه کوي، پانګه مسونه ده، سبسایډي هم ورکوي، او ورسره کلک امنیتي تعبیر هم نسی، اداري فساد هم را صفر کړی ده، سهولتونه هم ورته برابروي. ورسره هغه موارد چې د اسلامي اقتصاد سره په ټکرو کې نیوي او مستقیما مفیدیت نظام او ولستر رسیږي، فکر کوم چې په پراخو برخو کې حمایتونه اعلان کړی دي او تر سره کړی دي. په دې اساس باندې د پخوانی حکومت په بنیاد د حساب په اساس اوس تقریبا تنه په هرات کې یو زرو وسو فابریکې فعالیت لري، او په کابل کې هم همدار رقم. نو دا ورس تر بلې یا میاش تر بلې په پراخېدو باندې دي، او هڅه کیږي چې خصوصي سکتور څومره مسلکی او تخصصي شبه وي. تخصصي په دا معنی کچیرته یو شرکت د معدن په بخش کې کار کوي یا دوه شرکت، بل شرکت دی په زراعت کې کار وکړي. په زراعت ډیر غټ باس ده، کدی زراعت په هنګ کې کار کوي، بل دی په زعفرانو کې کار وکړي، کدی زعفرانو کې کار کوي، بل دی په انارو کې کار وکړي، کدی بل انارو کې کار کوي، یو دی په منو کې کار وکړي. یعنی دا حتی دا هم روانه ده، خصوصي سکتور ډیر تخصصي سي او ډیر مسلکی سي، ترڅو چې هم ماشينري هم بشري ځواک او هم پالیسیانی یغه مشخص سکتور د اقتصاد متوجي، البته تصدی اقتصاد ته بیا ورسره دا چې ټول سره راټول شي د ملي اقتصاد او بدلون باندې تمامېدلی شي.
په همدې هیله کور مو ودان درنو ملمنو، یو ځل بیا د کوه هیوادونو او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له پخوانی رئیس از درخ شافیزی د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې له سلاکار ډاکټر مخلص احمد او د کابل پانتون د اقتصاد پانځي له استاد تاج محمد تلاش نه ډیره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واوریده او له موږ سره مو اړیکه ونیوله.
او که دغره خکلی دی دول دنیا کے پختانه خکلی دی وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا اوب خکلی دی او یارا 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 یار اختیارا باندے سلام آئے دا پسر لی ستا نفس خکلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بری تنا ستا بان خکلی دی
دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ಸಂಗಿನ ನಾಸ್ತನಿಸ್ತನೆ ಬಾಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಪೋ.